Ahmet Şibariyem Şeçeri. په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کومه موضوعاتو خبرې کوي؟
په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بېلابېلو موضوعاتو به خبرې کېږي.
په دې خپرونه کې مو په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره له مرستو هم خبرو.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کېږي.
په کابل کې ښځو نن مظاهره وکړه. ستکون کې سره شهیدلی یو.
نو مې لمده د نهم ټولګي ستکون کې ما په مشه اسلامي جاب کې تللو وست پر کور ناسې د خوشنۍ سره کوم.
او د ژوند رنگونه په پروګرام کې.
سنیا لوایي مختوم خلک د بانو څخه راوړه د اوس هم دلته جوړیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه له مجيب حبيب زي څخه.
د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې ویلي چې تملري په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د حفظ په برخه کې طالبان پر خپلو کړو ژمنو متحد پاتې شي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په مشرۍ یو پلاوی راغلی او د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره یې لیدلی. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ په چې فیسبوک او ټویټر ته ورته و ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ستولتنبرګ دا څرګندونې نن پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیل مخکې وکړې. د ښاغلي ستولتنبرګ په خبره د نن او سبا په غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پر امنیت خبرې وکړي. د افغانستان په تړاو وویل:
We were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan. Either to leave
mung pa Afghanistan ke la ywe lo yestun sara makhu ya ba mo da hewat pre khai wai aw ya ba mo de Taliban la para la ra pranis te wai che gwa ke muktam wo waze wo ka pati wai de de ro tarafato de de jang aw nur tawti khali sara ba makhu aw ya ba mo zwaquna ta ziyat kadi wai la khpal mutahidan sara la de ro mashwaro urusa par de mo muafiqa ukra che افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوه. د زیاتکړه غوړي ډاټ ترلاسه کړي چې طالبان د توریزم سره د مبارزې د بشري حقوقو د ساتنې او بهر ته د تلونکو افغانانو د خوندي لیکت په برخه کې ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرانو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی وایي چې د ستونزې د حل په برخه کې د محمود قریشی سره خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې یو شمېر خبریالان ووهل. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. معترضانو وویل: د ماج خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر په دمر به معروف او نهی منکر وزارت مخې ته راټولې وي او د خپل بد اقتصادي وضعیت او د کار او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر اعتراض وکړ. طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. قطر ته د 55 افغان پنه غوښتونکو د لیک دویمه لړۍ بشپړه شوه. د رویترز خبري آژانس په حواله د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا چې د ډلې کې اکثرا ویلي چې د ډلې کې اکثرا د فوټبال او باسکټبال خزینه ورزش کوونکي اونجونه شامل دي. فیفا تیرونه وویل له افغانستان نه د سلو کسانو د لیک په اړه له قطر هیواد سره یې ګډ کار کړی. لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ډېر شمېر ورزش کوونکو، خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو افغانستان پریخود او بهر ته کډوال شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. امنیستی انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستی انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستی انټرنیشنل په وینا د کال له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یوه ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ترامپ د ټکنالوژۍ او رسنیو برخې مسؤولانو د اکتوبر په 10مه وویل چې دا ټولنیزه رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غوندې یوه له لویو رسنیو څخه وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره یې د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر پر ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
احمد شبریم تاسو ته راډیو په ماشومانی خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشانو سره لیدلی دي. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د پاکستان دوهم جګپوړی پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن پارک کې د طالبانو له مشانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بشپړې ولکې وروسته دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي کابل ته لومړنی سفر دی. ښاغلی قریشي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو وروسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي شاه محمود قریشي ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبرې شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته د ښاغلي قریشي سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وایي هیله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر ګټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشي به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریس هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی وروسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړ پوړی چارواکي د سفر کوي. له دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګاڼو خبرګونونو سره مخ شوی و. په تازه سفر کې له خاغلی قریشي سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر په اړه د سیاسي چارو کتونکو کمال ناصر اصولي وایي
د دوی راتک فعلا افغانستان ته هم زما په اند باندې تخصي یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري او زه فکر کوم هغه سیاسيون چې فعلي د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسيون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي.
کمال ناصر اصولی لیبی خبرتیا وروسته په کابل کې د نننۍ مظاهره پاړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو د کار، تعلیم او ډوډۍ تر شعار لاندې لاریون وکړ. دغه میرمنو ادعا وکړه چې طالبانو یو شمیر لاریون کوونکي او ژورنالیستان وهلي او رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د مظاهرې راپور چمتو کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لسګونو افغان میرمنو نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت او مالی وزارت پر وړاندې لاریون وکړ او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولته د کار غوښتنه وکړه. دوی دغه شان وویل باید د زده کړو حق ورکړل سي. دغه لسګونه میرمنې وایي ملت وګای سوای کاروبارونه په ټپه درېدلي خو طالبان لومړیتوبونه نه پیژني. زهرا محمدي چې یو لاریون کوونکې او مدني فعاله ده ازادی رادیو ته وویل
ما خاموش نمیشینیم تا به صدای ما رسیدگی نشه.
موږ چوب نکینو تر هغه چې غږ مو وانه اوریدل شي. د ګمرک رسیت وګوري د خوړو او سوند تو کوبه خپل اوج ته رسیدلی. د ژمي یخنی نږدې ده او ډیر خلک په خپل کورونو کې د ساوند لرګي او یو ماړی دوده نه لري. ډیرو خلکو پریکړه کړې چې مهاجر شي او تختی خپل ماشومان و پلوری ترڅو یو مړی دوده ورته پیدا شي
یا مال خانی خوده بفروشن.
دغه میرمن وایي طالبانو هڅه وکړه چې د خندونو په جوړولو سره د هغوی د لاریون مخ ونیسي. دغه شانې د دوی ځینې ملګري هم وهلي دي. دیبا فرهمند یو بل لاریون کوونکې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ځینې خبریالانې چې د لاریون د پوښښ لپاره ورغلي وي ووهلې او د فلم مخیستو مخه نیولې. خدا روښانه نه ده چې دغه خبریالانې د کومې رسنۍ استازي وي.
امروز ما ګرده همایی داشتیم که از قسمت
موږ یو لاریون درلود. موږ د پوهنې له وزارت څخه پیل وکړ او د اقتصاد وزارت لوري ته ولاړو چې له بده مرغه په دې برخه کې طالبانو زموږ مخه ونیوله او لارې بند کړه. طالبانو زموږ د رسنیو همکاران ووهل او موږ ته اجازه را نه کړه چې د اقتصاد وزارت لوري ته ولاړ شو. نو موږ مجبور شو چې د مالیه وزارت لوري ته ولاړ شو.
هڅه مو وکړه د ښځو د دغه نننی لاریون په اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو د موږ د دوامدارو پیغامونو سره سره هم د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې لاریونونه او اعتراضونه باید د دوی د قواعدو په چوکاټ کې ترسره سي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي دي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووسی. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ پر همدې موضوع خپل نوې تګلاره خبره کړه. جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. دغه لندن میشته د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسیوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستاني او کډوالو لشپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو $400 د مرستو بهیر پیل شو. دا مرسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ لخوا ورکول کیږي. دا کمشنرۍ ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له بیش سره به په دې کمپ کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کین کې د وزیرستانیو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچېرې دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبې په ورځ په ګلان کین کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادۍ راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شیلټر یا د سرپناه د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او تر څنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي چې یاد نقدي مرسته د نیوسیار نړیوالې موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوټي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپناه تر ډېره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کیم کډوال دوی سره د سرپناه او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدي مرسته ډېره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخلو اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروري وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لویدو په حال کې وي.
دا کیم مرسته چې وا دا ډېره ضروري وه ځکه چې د میش کیم خونه چوي دا د کوټه چوي دا ډېره چاتینه خراب شوی وي اته چې پرواتله په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندوی او محسوسینه دا اپیل چې میش سره دا په هر ډګر په هر طریقه دا میش سره برپور مرسته وشي. دا د چاتې مسله دا نه راوځکه چې دا شپږ سو کورنۍ منتخب شوی دي. دا چې نه راو کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډېره کاډي دلته وزره او نیم زره کډوال دي دا کې پونیمایي نزیوت نه را یا پوتی دیګا.
د ګلان کیم پشان د خوست په اوشمیر نورو سیمو کې هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخل وایي
میر د کم نه بغار ډېره کار دي. د میر صاحب پر پره د سرګاند پره د سپره پره داغه چې کومه د بغار دندار غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میر داغه غشتنه دو چې دا کومه چې کومه د ټوټل کډواله سره وشي بیا ډیر ځکه ساوی چې د خال چې ما ډیر په خوري دی پدا کې کونډه شتا ای تیم شتا غریب شتا مویب شتا او دا څه کرانه غستا چې قسم دی وګا و دوناتا خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کون کې مؤسسه استاد زبیح زیارمل پراتون کې د دې مرستو دوام پدې پوره تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
دا یو خوښ موږ دی د ګلان کمپ ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کې په دې بخش کې مصرف کړه. تاسو نه خدای نه خواسته دی په بل او کې مصرف کوم امکان لري د بیا دوامري سروې موږ ونې شو کای کچېرې دې په دغه خپل ځای یانه د شیلټر جوړا ترمیم شیلټر ترمیم کول په ځای کې یاد تشنابونه جوړول په باندې مصرف کو ان شاء الله د اتلور در فامیل چې دغه موږ باندې برنامه کې 2023 او دروستم کال کې مکمل خلاصه و.
یاد دی وی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب د عملیاتو له پیل دی ورسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راووخته. که څه هم د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی وزره کورنۍ میشته دي.
تاسو له پیغامونو
زمیر اجازه کارکوم کاوندوم کې ته سلام نه وام تاسو سلام امیر خان دی من له تاسو ته ټلیفون وکړم سر ورور نه پیغام دا دی چې په یمن کې چې دا څو ورځې جګړه شروع و دغه مخته کمپاینونه د واکسینان نه بنسلې دي. نو زما پیغام دا دی ورځان چې دغه واکسینونه برته لاته د زړه زکران ته پر کار باندې ودرې
زنانو تعلیم ته باید اجازه ورکړي. یو ډاکټر رسېږي معلمې ته ضرورت لري او معلمې ته مدیر ته ضرورت لري او رئیس ته ضرورت لري. بنان باید زنانو ته اجازه ورکړي. که چېرته یو ډاکټر نه وي معلمې نه وي ډاکټر نه شي جوړېدلی. دا غیر قانوني کار ده او باید ورکړي.
محترم زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته باید دا ورسول شي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاص شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسلې دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې ته لاره موږ ټول د پوهنتون دروازې باید تر تړلي پاتې وي. بلکې باید دغه پوهنتون دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپلې
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره سم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي لخوا نیول کېږي، زجر ورکول کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او ورځ په حساب ګناه معلومه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې د پښتنو وشي باید
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اگست له 15 مې راورسې چې طالبانو کابل نیولې دی، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځیو دروازې تړل شوې دي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې شونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکې لیمې سره خبرې کړې دي. مرکبه په ګډه سره واورو.
نوم می لیما ده، هم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو وسط پر کور ناست یم. د خواشینۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خواشینۍ ټول انجونې دغه څخوا بدې دي، یوازې زه نه، ټول د خواشینۍ احساس کوو.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللی دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولی دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو نورو ځایونو ته به انجینې راتللې. مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کې به وه چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې د خطره بیې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارۍ ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت تللي، د دې د خطر تر نه هم سمپه پورې را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا پټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کوئ؟
صحیح فکر مې کړو، لکه چې زه ژوندی یم خو بیا هم مړه یم. هیڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. او داسې فکر مې کوي چې بلانو خوبونه ولاړه، لکه څنګه چې مې در مخه درته ویل. نور به زه هېڅ په دا ټولنه کې هېڅ ونه اوسم. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کې یو ښه نوم ونه لري، هغه انسان هېڅ دی. ټوله پوهېږي اول حق مې د تعلیم حق دی. ګوره نیمګړی پاته سو، زه په نهم ټولګي کې یم. اوس ما چې شپږمه پرې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي، یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتفی مې، هر ملګري مې یوې د نتاختوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا د پخوانۍ هیلې یې نه درلودلې. کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، اره انجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټول اندېښنه لرو. خپل ځای راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نتاکسم، خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم. هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخ ته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته، چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دو آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوئ چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي؟ که زیات شوی دی، څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی؟ اوس تازه
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري، که ته هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې مخیږي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي، خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کښې ورکړي. یا هم دې لکه څنګه چې درمخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم څه یو، خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مغوښتنه څه؟
د طالبانو څخه د نړیوال تمې غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې درمخه موږ لاغې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه راکړي، له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو. او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبانو فشار اوړي خپل لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د نهم ټولګي زده کوونکي لیمه هیله منه ده چې د زده کړو زمینه به بیا ورته برابره شي او دا له طالبانو غواړي چې په روزګان او نور افغانستان کې ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیسي.
د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 1.5، 19 او 15 مترو اورېدلی شئ. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوه اتیا 1000 9 موندلی شئ.
په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شلو ورونو د نړیوال جام په لومړي پړاو کې نن دوې لوبې دي. یوه یې د بنګلادیش او پاپوا نیوګینی ترمنځ ترسره شوه. دا لوبه بنګلادیش د 4 منډو په توپیر وګټله. د بنګلادیش لپاره دا ډېره مهمه لوبه وه ځکه چې خپله لومړۍ لوبه یې بایللې وه. که چېرته نن دا لوبه بایللې وای ممکن له نړیوال جام څخه دا پیاوړی ټیم اوټ شوی وای. او د عمان او پاپ او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده، پچه اچول شوې ده. عمان د بیټنګ پریکړه کړې ده. عمان غواړي چې په دې لومړی بیټنګ وکړي. تر اوسه پورې لا لوبغاړي میدان ته نه دي راغلي. او د ازادي راډیو د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلیو. په پاتې څو دقو کې چې پاتې دي د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په خوست کې له یوه سوداګر سره شخېدلي.
د ژوند رنګونه
سلام ستنم څه دی؟
وعلیکم السلام، نوم می عبدالنظیر دی، د خوست خار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوئ؟
خوست خار کې د وطني شیدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شیدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوست شیدې ورته راټولیږي.
دغه شیدې تاسو ته له کوم ځای نه راځي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپله یې پلورئ، چای پکې پخوئ، کوم نور شیان پکې جوړوئ، څنګه؟
هو، همدغه شیدې د خوست اکثر لرې پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولیږي او دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سنی الوا مستې او خالص هم شیدې هم خلک کورو ته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړوو.
تقریبا څومره وخت کېږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار خو تقریبا ما دغه په 5 کال دی چې په فعالیت هم پیل کړی دی.
دغه شیدې چې تاسې راټولوئ خپله کسان مور ته ګمارلي هغوی کورونو ته ورځي که په کومو کورونو کې چې شته هغوی درته خپله راوړي دوکان ته؟
هو، د نږدې سیمو څخه خلک یې خپله راوړي او د لرې ولسوالیو دپاره موږ یو پروګرام په لاره اچولی دی د ټولو موسسې په مرسته چې هلته موږ سنټرونه جوړ کړي دي. کلي کې سنټر ته کلیوال را وباسي هغې نه بیا وروسته موږ یخچالي موټر دی هغه موټر کې بیا موږ بازار ته انتقالوو.
همدلته د کوم ځای چې زه ورته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي؟ دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نورو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي دغه ځای کې چای څښي او مستې وي سنی الوا وي. مخکې به خلک د بانو څخه راوړه د پاکستان نه، اوس همدلته جوړېږي هغه الوا. بیا نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د عمان او سکاټلند ترمنځ لوبه پیل شوې ده او نن یو په زړه پورې لوبه له نړیوال جام بهر د ایټالیا او جرمني ترمنځ د کرکټ د شلو ورونو په دې لوبه کې ایټالیا جرمني ته په یو رنز ماتې ورکړه. ایټالیا یو سلو ولسمن